ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کې د ماسخوتن اته افغانستان کې دی د ماسخوتن ونی میو دلته واشنگتن ڈی سی کې د سختی یو لس بجی دی د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایوډم بیس تاسو په امرا ګرځو د اوسو مهمو خبرونو سر ټکو تا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د اسلام آباد په سفر د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس سره لیدکاته کړی دی او دغه ژمنه یې تکرار کړې چې باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. امریکایي چارواکي د سفر په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان اړیکې له خپلو دوو گاونډیو سره له کړکېچ سره مخ دي.
اعظم په ډاګه کړې ده چې باثباته او پرامن افغانستان نه یوازې د سیمې بلکې د پاکستان په خپل ګټه کې هم دی.
د پاکستان قبایلی سیمو چارواکي وایي د سویلي وزیرستان مسعود قبایلو بیکور خلکو بیرته ستنېدو پروسه بعد سبا نه پیل کیږي. د قبایلی سیمو حکومتي ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي دی ریډیو ته ویلي اولنی پړاو کې به د سرروغه سروکۍ او تیار ز سیمو کډوال خپل کورونو ته لیږي.
کم رجسٹرڈ خلق تھی آگے تبا دشپگو میں اشتو راشن وچے کم خلقو تالا کا ٹین ضرورت تھی ٹین باورتا ملاوی گی ٹول فیڈ ضرورت تھی ٹول فیڈ با یعنی آش آئینا با چے کم دی آباد ضرورت مطابق ملاوی گی پارا.
او افغان چارواکي وای په جنوبی ولایت هلمند کې یو مهم ولسوالۍ مساکله له طالب وسلوالو څخه بیرته نیولې. د دفاع وزارت وایند ویلي د څو ورځو په جګړه کې یې تر 200 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
قدرمنو اوریدونکو دا اوس ټکی اوس پام شه د دې وزره نورو مهم سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا وخت د پاکستان په دوره ده نن د یک شنبه پر وزیر له وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدکاته کړي. دوی د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو او دوه اړخیزه چارو باندې خبرې کړي. سوزن رایس په دې مهال د ترګرۍ او تندروي ضد د پاکستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. میرمن رایس د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی دی. د یک شنبه دروازې له خبرو اترو وړاندې د امریکا خارجه وزارت ویلي چې میرمن رئیس به د افغانستان لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د پاکستان د رول او د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ مخ په زیاتېدونکو کړکېچ په باب هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستاني وزیر اعظم له دفتر څخه جاري سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې میاں نواز شریف له میرمن رئیس سره د ملاقات په وخت خپل دا دریځ بیا تکرار کړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د سیمې بلکې د پاکستان هم په ګټه دی.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکوونکې اداره اف ډی ایم ای وایي د قبایلی سیمو سویلي وزیرستان درې سیمو ته به د سبا نه د مسعود قبایلو بېکوره شوو خلکو بیا واپس شروع کیږي. د اف ډی ایم ای یو اعلی چارواکي دی ریډیو ته ویلي په اولنۍ مرحله کې به د سویلي وزیرستان سرروغه سروکۍ او تیار زده په یو میاشت کې 10,000 کورنۍ بیرته لیږلی شي. د اف ډی ایم ای معاون ویلي دغه سیمو ته واپس تلونکي کډوالو ته به د بیا واپسۍ خرڅ لپاره د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ ورکوي. سویلي وزیرستان ته کډوال په داسې حال ستنېږي چې په اوس په شمالي وزیرستان کې د توندلارو پر ضد پوځي عملیات کوي.
په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي د مردان په شارډنډ بابا سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پولیسو دوه عسکر وژل سوي دي. د دوی په وینا پیښه نن د یک شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې د پولیسو عسکر د ضلعه او تحصیل ناظمانو د ټاکنو په مهال د امنیت ساتنې دنده ترسره کولو وروسته بیرته تاڼې ته روان وو. نور حال له مردان څخه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
سرکاری رپورٹونه وایي چې د پولیس کارکونکو په موټر سایکل باندې سوارو چې ور باندې په مقبره کې موجود نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. خدانه د معلومه شوه چې حمله کوونکو سوکو خو په تختیدو کې کامیاب شوه دي. امنیتي چارواکي وایي چې د ککړو مرزمانو په ضد عملیات هم پیل کړی شوه دي. په مردان ضلع کې د ضلعي پولیس ویان محمد عابد دی ریډیو سره د خبرو په مهال د پیښې تصدیق وکړو. خیبر پختونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه وایي چې په کار ده د عملیاتو نه وروسته په دغه هدفي وجنو کې کمی راغلی وي.
ټارګټ کلر دي یا ترګر دي یا دهشتګر دي دا خلک د اپریشن فوج باندې کټا دي میدانی علاقو ته خوشوي دي او په میدانی علاقو کې خاص کر زمونږ هغه خارونه چې د پیښور په شان سرخار دی بیا مردان پیښور په دویم نمبر غټ خار دی په دې کې دا خلک موجود دي.
یاد دي وی چې په مرکزی خار پیښور او قبایلی سیمو باجوړ ممن او کرم ایجنسی کې د سرکاري کارکونکو هدفي وجنې دوام لري. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
The Voice of America, Tiwa Radio da.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي یو هوایي ډګر باندې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه انجینران وژل شوي دي. د دوی په وینا د یکشنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې ساحلي سیمې جیونی کې شپږ وسلوالو د هوایي ډګر په کنټرول ټاور باندې حمله وکړه او هلته مامور یو انجینیر ځای پر ځای ووژي او بل یې له ځان سره برمته کړ، خو وروسته د هغه مړی هم وموندل سو. تر دې وړاندې وسلوالو د پسنی په هوایي ډګر حمله کړې وه. د جیونی د پیښې مسؤلیت په سملاسي توګه چا پر غاړه نه دی اخیستی.
افغان چارواکو ویلي افغان امنیتي عسکرو د اتوار په ورځ د هلمند ولایت موسی قلعه ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی او دغه مهمه ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته اخیستې ده. د دغه ولسوالۍ د کنټرول لپاره د افغان امنیتي عسکرو د طالبانو سره د څو ورځو خونړۍ جګړه شوې ده. د موسی قلعه دغه عملیاتو کې د افغان عسکرو سره د ناټو ائتلاف هوایي مرستې هم ترلاسه وې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي دي چې په دغه جګړه کې د 240 نسیوا جنگیالي وژل شوی یا جوبل شوی دي. دغه په وینا په جګړه کې یو افغان عسكر خپل ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ نور جوبل شوی هم دي، خو افغان طالبانو تر اوسه پورې دغه جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
د الجزیره ټلویزیون استرالوی ژورنالیست پیټر ګریسټی د یکشنبه پر ورځ ویلي چې هغه او د هغه دوه ملګرو ته د مصري عدالت لخوا ورکول سوي سزاګانې په سیاسي بنیاد دي او زیاته کړې ده چې صدر عبدالفتاح السیسی سره موقع ده چې دغه بینصافي ختمه کړي او درې واړه ژورنالیستان وبخشي. یو مصري عدالت درې سره خبریالانو ته د بندیز لګول سوي اخوان المسلمین د ملاتړ په جرم کې د دریو کالو د بند سزا اورولې وه.
د برتانیې، فرانس، جرمني داخله وزیرانو پر روانو دوه اونیو کې د اروپایي اتحاد داخله او انصاف وزیرانو یو خصوصي غونډه را بلله چې په دغه بر اعظم کې د غیر قانوني کډوالو راپورته شوی لوی ستونزه باندې خبرې اترې وکړي. نن د اتوار په ورځ په یو بیان کې وزیرانو ویلي دي دوی به هڅه کوي چې دغه مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د انیلا خالد ناورو.
د میسیډونیا د وینا تر مخه په رواني میاشت کې تقریبا 3000 کډوالو د یونان نه غربي اروپا ته مخه کړې ده. د کډوالو دا تک به مخکې تر سربیا پورې خورېږي. هنګری وایي چې هغوی د خپل هیواد او سربیا په سرحدي پوله سخت ګامونه پورته کړي دي. بلخوا غربي اروپا وایي چې هغوی په زرګاو کډوالو ځایولو اراده لري، ولی بیا هم هنګری سخت اقدامات کوي. په دې حقله د هنګری وزیر اعظم ویکارد اوربن ویلي دي چې د هغوی دا عمل په غربي اروپا کې امن او امان خورولو دپاره پیل کړی شوی دی. دین علاوه د یو یا کډوالو په وجنه کې 15 شکمن کسان د زیارت پر ورځ آسٹریا کې په یو ټرک کې ونیول شو. د ملګرو ملتونو تر مخه سه کال 3000 کډوال د منځنی آسیا، افریقا او سویلي آسیا نه یورپ ته د غربت او تشدد له وجې تللي دي. د ملګری ملتونو عمومي سیکرټر بان کی مون د تیرې جمعې پر ورځ غوښتنه کړې ده چې دا مسله دې د یورپ سیاسي ګوندونو په شریکه حل کړي.
د امریکا په خوانی سر بل کلینټن د خالی په ورځ په نیو اورلینز کې د کترینا سمندري طوفان لس کاله پوره کېدو یوې د سوریې ته د وینا په وخت ویلي. د نیو اورلینز ښار اوسیدونکو د دغه خونړۍ طوفان وروسته په کامیابو باندې د ستاینې او فخر وړ دي. اوس په کار ده چې دوی خپل ښار کې په تعلیم، صحت او د ګټو سیوا کولو باندې زیات کار وکړي. لس کاله وړاندې راغلي دغه خونړۍ سمندري طوفان کې نږدې 1300 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ښار ډانچه په مکمله توګه تباه شوې وه.
د ملایشیا په سرشار کوالالمپور کې نن یو شمېر احتجاج کوونکي راوتلي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، څوک چې د بډو رشوتونو له جدي تورونو سره مخ دی. هلته د مدني ټولنې یو مخور سازمان بیرش غواړي چې د وزیر اعظم نجیب رزاق په ځانګړي بانک اکاونټ کې د 200 میلیون ډالرو د شتون د معلوماتو وروسته هغه باید استعفا ورکړي. راپورونه وایي د وزیر اعظم په اکاونټ کې د پیسې د پانګې د یوې سرکاري ادارې لخوا جمع شوي دي. د تیرې ورځې د احتجاجونو په هکله منتظمین وایي چې د خلکو شمیر 200,000 خو پولیس وایي نږدې 1500 کسان راوتلي وو.
نن په ګرد نړۍ کې په زور بې درکش کړی شوي کسانو نړیواله ورځ مانځلې کیږي. د سور صلیب نړیوالې ادارې یا آی سی آر سی ویلي په کال 1991 کې په لاتینې امریکایي هیواد کوستاریکا کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا په لومړي ځل د بې درکه کسانو یا مسنګ پرسن نړیواله ورځ مانځل شوې وه او د دغه ورځې مقصد د هغه قیدیانو په حق لا د نړۍ پام راګرځولو، څوک چې په ډیرو بدو حالاتو کې ساتل شوي او د دوی د کورنۍ غړي اډو د دغو حالاتو هیڅ خبر هم نه وي. دا ورځ د پاکستان لپاره ځانګړی اهمیت په دې لري چې په دغه هیواد کې هم د لګکیو ډلې، بلوڅ، پښتانه، سندیان او اردو ژبه ویونکي خلک د خپلو زرګونو بې درکه کسانو تور د پاکستان په پوځ او د هیواد په استخباراتي اداره آی اس آی لګوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې موږ وړاندې په خبرونو کې اوریدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا وخت پاکستان په دوره ده، نن د یکشنبه پر وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړی دی. دوی د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو او دوه اړخیزو چارو باندې خبرې کړي. سوزن رایس په دې مهال د ترګرۍ او تندروي په ضد د پاکستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. میرمن رایس د پاکستانی وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار سره تاج عزیز او د پوش سر لشکر جنرال راحیل شریف سره هم لیده کاته کړي دي. نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبریال ارشد حسین.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان د وزیر اعظم ویناوه چې امریکا په ټولو سانګو کې د پاکستان لوی شراکت دار دی او پاکستان د امریکې سره خپلو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د نواز شریف ویناوه چې د واشنگتن سره تعلقات او شراکت داری د سیمې او د ګرد نړۍ په ګټه کې ده، او دا چې هغه د امریکې سره د دوه اړخیز تعلقاتو د لا نور مستحکم کولو لپاره د اکتوبر په میاشت کې د امریکې د سفر منتظر دی. بلخوا د امریکې د قومي سلامتیا مشیر سوزن رایس د ترهګرۍ د نوغې وستلو او د سختدریزۍ د ختمون لپاره د پاکستان د قربانو او هلو ځلو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د ګاونډي هیوادونو سره د خو او امنناکه اړیکو په حقله د وزیر اعظم ګامونو ته د قدر په سترګه ګوري. د نوموړې ویناوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ کې مثبت پرمختګ روان دی او د دفاع، اقتصاد او توانایي په څانګو که هم همکاری پسی واکی دودا. د خپل یو ورځنی سفر دوران با میرمن سوزن رایس د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال لاهیل شریف سره هم لیده کاته کوي. د امریکې د خارجه چارو د وزارت مطابق د ملاقاتونو دوران با د خپل مینځ دلچسپی د چارو ترڅنګ میرمن سوزن رایس د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان د خاورې څخه د ترهګرۍ او تندرو ډلو د حملو په باب له هم خبرې اترې کوي. مقامی مطبوعات وای چې د پاکستان وزیر اعظم میرمن سوزن رایس سره د سیمې په موجوده امنیتی صورتحال او په خصوصي توګه د افغانستان او هندوستان سره د تعلقاتو په تناظر کې هم خبرې اترې کړې دي، او دا چې پاکستان د اتحادي سپورټ فند د لاندې د راتلونکي قسط په نه جاری کېدو باندې هم امریکا د خپلو اندېښنو نه خبر کړې ده. او وزیر اعظم په ډاګه کړې ده چې باثباته او پرامن افغانستان نه یوازې د سیمې بلکې د پاکستان په خپله ګټه کې هم دی، او دا چې پاکستان د هندوستان سره هم د خپل مینځ شخړو د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. ښکاره دی چې د امریکې د قومي سلامتیا مشیره په یو داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالي کې بې کچه اضافه شوې ده، او د دې ترڅنګ افغانستان کې هم د تشدد کچه په بره روانه ده، او دا چې د افغانستان صدر اشرف غنی هم خپل هیواد کې د تشدد د تازه پیښو پړه په پاکستان اچوي. ولې پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې پرامن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی؟ د پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې په پولو او د ملک دننه په تشدد کې د هندوستان لاس دی.
آج وایو هم سوزن رایس جو ہیں ہم ان کو یہ مطلع کریں گے ثبوت کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم خالی خالی باتیں کریں گے، ثبوت کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز میں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے.
او زیاتوی چې پاکستان به د امریکې د قومي سلامتیا مشیر ته په پاکستان کې د هند لاس هنی په حق لا فخ ثبوتونه ورکوي، او دا معامله به په ملل متحده کې هم راپورته کوي. اخوا نامتو صحافی او د روانو چارو سیړنکار خاغلی زیاودین وای کې دی شي چې د امریکې د قومي سلامتیا مشیره د پاکستان مخ په سیوا کې دون کې د جوهري وسلو په باب له هم د پاکستانی چارواکو سره اوغږیږي.
هندستان او پاکستان کې تعلقات، پاکستان او افغانستان کې تعلقات، اس سلسله میں بھی شاید ان کی کوئی دلچسپی بہت زیادہ ہے کہ بھئی یہ یہاں کا یہ ریجن جو ہے جو نیوکلیئر آرمڈ، وہ وہاں پر کچھ سٹیبلٹی آ جائے، شاید اسی وجہ سے امریکنز چائنیز
دی وائی چپ امریکہ با دا پاکستان سر دا افغانستان او ہندوستان پا باب لہم خبر اتری کوی، او کی دیشی چی دا پاکستان دا جوہری وصلو دا حفاظت معاملہ ہم راپور تکڑی. امریکی وړاندې هم د پاکستان او هندوستان د قومي سلامتیا د مشیرانو په کچ د خبرو اترو ځنډولو باندې مایوسی څرګنده کړې وه، او ویلي وو چې دواړه ملکونو له خپل مینځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا خطر من اردن کو نن دا اگست ایر شمن ایٹھا دا دا اراز پگر دا نڑی کے پا زور بیدر اکڑی شیوی کسانو یا میسنگ پرسنز نڑی والا اراز منزلے کی گی دا کانون لسو یو تی آیم نا دا اراز منزلے کی گی او شروعی دا لاتینی امریکای حیوات کوسٹا ری کنشو و چرتا چیو غیر دولتی دارے لخوا پوڑن بیزل دا میسنگ پرسن نڑی والا اراز منزلے شوا پاکستان کی هم دا لگکیو ڈلی بلوچان پختانا سندیان او اردو جبوی ان کی خلق دا خپلو زرگونو بیدر اکا کسانو تور دا پاکستان پا پوز او هیواد پا استخباراتی ادارے لگئی پاکستان کی بیاد بشری حقوقو کمیشن یو غړی سردار احمد ڈیو ریڈیو ته ویلی چې وړاندې به ریاستی ادارو داوا کوله دوی سره بل لار نشته خو د یوشتم آئینی بدلون وروستو دوی ته ډیر اختیارات ورکړی شوی دی. په دې اړه یو تفصیلی څیړنیز رپورټ اورو د ڈیو ریڈیو خبریالې رابیه پیرنا.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې په زبردستۍ سره د بېدره کوونکو خلکو د حقونو نړیواله ورځ مانځل کېږي، د بشري حقونو لپاره کار کوونکو وینا ده چې دا وخت هم په پاکستان کې شاوخوا 15,000 تنان په زبردستۍ سره بېدره کړل شوي دي چې د نامعلومه اسبابو په بنیادي مقدمې مخ په وړاندې د بېولو په اړه هم سهیلي نه لري. لاتینی امریکایی هیواد کوسټاریکا کې په لومړي ځل د یو غیر سرکاري ادارې له اړخه په کال 1971 کې نمانځل کېدونکې د بېدرکه تنانو دغه نړیواله ورځ نن په ټوله نړۍ کې د ریاستونو او معاشرو کې په زبردستۍ سره بېدرکه کوونکو د معاملې رابرسېره کولو لپاره لمانځل کېږي. او په پاکستان کې هم د دغه بېدرکه خلکو په فهرست کې نه یوازې پښتانه بلکې بلوچستان، سندیان او اوس خو اردو ژبه ویونکي هم شامل دي. د بشري حقونو د دفاع په نوم غیر سرکاري موسسې مشره آمنه مسعود جنجو وایي چې دا وخت د بېدرکه تنانو شمېره شاوخوا 15,000 ده.
دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے اور تیسرے نمبر پہ سندھ اور چوتھے نمبر پہ
پدغه بیشتر کا تنانو کی ترټولو زیات ته خیبر پښتونخوا، پر دویم نمبر پنجاب، پر دریم سندھ، پر څلورم بلوچستان او بیا کشمیر دی. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وینا ده چې د کال 2001 راهیسې بيدرک کړې سیوی ته د خلکو په ضد سبا قاعده تورونه هم ندي موجود. په دغه بيدرک خلکو کې هغه خلک هم شامل دي چې پټ بندي ساتل سیوی دي او بیا سمو دې پس پر تشدد مړی مندل سیوی دي. د رپورټونو تر مخه په دغه مقدمو کې در چارواکو څخه چې کله دغه خلک عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کیږي، نو د عدالت د پریکړې سمدستي پس د دوی خپلوانې مړی مندلې دي. رپورټونه دا هم وایي چې په دغه خلکو کې څه امریکایي استخباراتي ادارې سیایې ته حواله کولو پس د افغانستان باګرام او بیا ګونتانامو بې ته هم لیږل شوي دي. په پاکستان کې د خلکو دغه بېدرکي په کال 2001 کې د امریکا پر افغانستان د برید او د ترهګرۍ په ضد جنګ د پیل کېدو په نتیجه کې مخې ته راغلو چې د بشري حقونو تنظیمونه د دغه معاملې سیمواره امنیتي ادارې، پولیس، کلدم تنظیمونه او ستراګري ډلې هم ګرځوي. او امنا مسعود جنجو وایي کله چې ریاست داسې کوي او په دې کې ککړ وي، نو دغه معامله پراخه سي چې له وجې حالات اوس دومره خوفناکه سوي دي چې ادارې او غیر ریاستي عناصر هم په دغه معامله کې ککړ دي. د بېدرکه تنانو دغه معامله ته ستر عدالت هم څه مودې وړاندې خورا پام راګرځولی و. د ستر عدالت له اړخه پر دغه معامله راغوښتل سوي امنیتي ادارو چارواکو څو ځله دغه تورونه رد کړي دي. د ستر عدالت له اړخه تیر کال د اټورني جنرل او د صوبو د اډوکیټ جنرل څخه هم په هیواد کې د بېدرکه تنانو کل شمېره هم غوښتل سوی و چې د روان کال د فروری په میاشت کې د ورادنې په محل اټورني جنرل او د صوبو اډوکیټ جنرل را اړخه وړاندې کړل سوی یو رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 2600، په پنجاب کې 1400، په سندھ کې 432، چې پکې 398 یوازې په کراچۍ او په بلوچستان کې 150 مړی مندل سوي دي چې بېدرکه وو. او په دغه کې څه داسې دي چې پېژندل ګویا هم ډېره ګرانه ده. خو اوس د بشري حقونو لپاره کارکوونکو وینا ده چې د مودې راهیسې د عدالت له اړخه دغه معامله د ځنډ ښکار ده چې له وجې د ښه پرېکړې څه خاص هیلې نه لري. د حکومت له اړخه خو په تېرو وختونو کې د دغه مقدمو مخ په وړاندې د بېولو سره د ادارو ترمنځ د تصادم ویره هم څرګنده سوې وه او د قولونو باوجود څه خاص پرمختګ په کې نه کېږي چې له وجې څېړونکي دا په یو داسې معاملې کې د حکومت ناکامي ګرځوي چې په اسانۍ سره هوارېدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو
د ډیوه ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو ناتر 9 بجو پوري
او د مخام شپږو بجو ناتر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
کو دا ڈیو ریڈیو دا قدر من اردن کو درابیہ پیر نمو تفصیل واور دو دا پاکستان بلوچستان صوبہ کی قدر من اردن کو بلوچ ملت پالا ڈلی وائی چھ دا غلطا دا ہیواد استخباراتی دارو دا بلوچستان گنش میر دا سزوانان دی چھا غی بیدر ککڑی دی او پا بلوچستان کی بیا دا بیدر کا بلوچانو لپار آواز پرتکون کے دو آویا کلن ماما عبدال قدیر بلوچ پا دا غل لڑکی دا کوئٹ خار نا کراچی بیا لاہور او رستو اسلام آباد تا پیادا سفر یا مارچ ہم کڑے اول تا ملگرو ملتون اروپای اتحاد و نور و نڑیوالو ادارو تخپل فریاد کرے دے ماما عبدال قدیر دی وری ڈیو توائی دا پاکستان سر کار ور باندې د بهر تو پابندی هم لګولې ده او پاسپورت ورته هم نور کی په بلوچستان کې د بدرکا کسانو حال څه دي سمره شمیره ده حکومتي ادارې سمره وي او بیا چې کومه د بلوچانو د بدرکا خلکو لپاره کوم اداره جوړه ده یا بلوچ مسنګ پرسن داغي مشران سوې په ډېر تفصیلي حال او د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور نه
په بلوچستان کې د بدرکسو خلګو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې بدرکسو خلک دې زر تر زر را خوشی کړي. د وایس پار بلوچ مسلم پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې نن هم په زرګونو کسان د دوی غبې درک دي. د دې دا وکړه چې اوس هم د دوی د مړو د ترلاسه کېدو لړۍ دوام لري. په مظاهره کې ګډون کوونکي یوې ښځې بی بی ګولی وویل
انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو کیوں بلوچ نسل کشی کا نوٹس نہیں لیتے ہیں. ابھی یہ جو واقعات ہو رہے بلوچستان میں روز ہو رہے ہیں نا کہ ایک دن, اسی لیے میں ان سے بار بار یہ اپیل کرتی ہوں کہ بلوچستان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے ان کے خلاف نوٹس نہیں.
لا ملګرو ملتونو زخه خاص کوم چې د بشري حقوقو خبره کوي بیا د بلوچستان نوټس ولې نه اخلي. اوس په بلوچستان کې دغه پیشي هر ورځ کوي. حمله دغه سوابه په وار وار باندې موږ غوښتنه کوو چې په بلوچستان کې د بلوچ نسل له منځه وړلو نوټس دی واخلي. د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی بیا وویل چې حکومت د بدرکسو خلګو د ستونزې دا وارولو لپاره درې کمیسونه هم په کار اچولي وو.
کوم خلک مسنګ دی دوی د ټریس کول لپاره او دوی خلک چې مسنګ دی هغه کې ریلیټیو دی راسي موش دی اف آی آر رجسٹر کو دی په ګمنامي په حواله مختلف دور باندې کې مختلف لیستونه راغلیو. نو یو لیست چې د فیډرل ګورنمنت موش تاسو ته ولې پاره کې 992 خلکو نو 700 زیات نمونه دغه او چې خالي نمونه او ډرسونه نو او د پلان نمونه نو بیا موږ خپل یو دلته سل اخلاص کړ په بلوچستان د هوم ډپارټمنټ کیپ د 65 نمونه راغلیو د کمپلیټ اډرس والا.
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان د بلوچستان غړي شمس مندو خیل بیا وویل چې د بدرکسو خلګو ستونزه ډیره ژوره ده.
دلته پاکستان کې د عدالت سي دي ډیر کمزورې دي, پولیټیکل خلک سي دي د ګورنمنت ته هار ډیر کمزورې دي. نو دا سي دا کم خلک دوی پورته کوي ریاستی ادارې سي پورته کوي هغه مضبوط دي سي هغه ته نه عدالت سوالې سي نه ګورنمنت سوالې سي وس پر وس دي د دوی تعداد سي دي هغه زیاتاجي. ډیر خلک له موږ سره رابطه نه کوي کسي څوک یو سي او خاندانو ته د امکانې ورکړي دي. بیا موږ په عدالتو کې د دوی کیسونه کړي دي له هغه هم تاسو پورې سي دي نه دي ریاسي وي په سپریم کورټ کې روان دي دلته په بلوچستان کورټ کې سي دي دلته روان دي هلته مسو خلک راه.
دا سکری څنګه چړنکاران وی چې تر څو پورې حکومت په بلوچستان کې د بدرکسو خلګو ستونزې نه ویاواره کړي تر هغه مهاله پورې نه خودلته سوله او ثبات راتللی سي بلکې په بارنۍ هیوادو کې مشت له خوابود بلوچستان سره رواني خبرې اترې هم بریالي کېدای نه سي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, کوټه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com www.eewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا قدر منوریدونکو اوسه هم د حمید سمسور یو بل ریپورت و تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وای یو هوایي ډګر باندې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه انجینران وژل شوي دي. د دوی په وینا د یکشنبې پر ورځ د ایران پولیس سره نږدې ساحلي سیمې جیونی کې شپږ وسلوالو د هوایي ډګر په کنټرول ټاور حمله وکړه او هلته مامور یو انجینیر یې ځای پر ځای ووژی او بل یې له ځان سره برمته کړ خو وروسته د هغه مړی هم ومندل سو. تر دې وړاندې هم وسلوالو د پسنی په هوایي ډګر چې هم په هغه سیمه کې ده حمله کړې وه. د جیونی د پیښې مسؤلیت په سملاسي توګه لا تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. نور تفصیل راکوي زموږ خبریال حمید سمسور.
چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار وختي د بلوچستان په سویلي سیمه کې د سایل ښار جیونی پر هوایي ډګر باندې رامنځته شوله. چارواکو وویل چې تر یوه درزن زیات وسلوال هوایي ډګر ته دننه راغلل. ناسا په ډزې پیل کړې چې له سوه باید د سیول ایویشن مرستیال انجینیر خلیل الله ځای پر ځای ووژي او بل الطاف حسین بیا کاري ټپي کوي. عیني شاهدان وویل چې برید کوونکو انجینیر محمد الله په زوره له ځان سره یووړي. د سیول ایویشن ویان پرویز جارج وویل چې د هوایي ډګر وی او آر ټاور ته زیان رسېدلی دی. په کوټه کې د پولیسو ویان بشیر احمد بیا وویل چې دغه هوایي ډګر له یو څو مودې را په دې خوا غیر فعال وو. د دلخلي چې د هوایي ډګر مواصلاتي نظام تباه شوی دی. د سیول ایویشن یو څو کارکونکي دالته موجود وو. پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. د سیول ایویشن ویان پرویز جارج وویل چې دغه هوایي ډګر د هوایي جازونو د پروازونو لپاره نه کارول کېدی. د دلخلي دلته یوازې د سمندر د پوز د جازونو د نظام لپاره فعال وو. ویان وویل چې په تیرو وختو کې دلته لیویز موجود وو چې کله وزه شسوله بیا دوی لیویز لري کړل. د جیونی هوایي ډګر د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې پروت دی. په تیرو وختو کې هم په بلوچستان کې پر هوایي ډګرونو باندې بریدونه ترسره شوي دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د سایلی ښار د پسنی پر هوایي ډګر پر ریډار باندې برید وسو او دغه ډول تیر کال د څورلسم اگست پر مهال باندې د کوټ ښار هوایي ډګر او پر خالد ایربیس باندې هم بریدونه تر سره شوي وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو کوټا.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوچړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وګرځي.
تا خو زنه وهم تا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوچیکا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خیر منوردن کو ڈیوا ریڈیو تو یواری بیا پا خیر رالی وقت شوید ہے پا پاکستان کے دا ماسخوتان اتنیمی افغانستان کی دی دا ماسخوتان اتو دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا غرمی یو لسنیم بجی شوی دی دا خبرون اوڑاندی کون کے زر شویب زادہ
او زر نصر کاکر
یواری بیا وقت شوید دا مهم خبرون سر ٹکو تا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د اسلام آباد په سفر د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس ته یو ری بیا خپل دغه دریس تکرار کړی چې باسیبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. امریکایي چارواکي د سفر په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان اړیکې له خپل دوو گاونډیو سره له کړکیش سره مخ دي.
اعظم په ډاګه کړی دا چې باسوباته او پورمن افغانستان نه یوازې د سیمې بلکې د پاکستان په خپل ګټه کې هم دی.
د پاکستان قبائلی سمو چارواکی وای سویلی وزیرستان میں سود قبائل و بیکور خلکو برتہ سنندو پر سبا د سبان اپیل کی گی. د قبائلی سمو کومکی ادارہ ایف ٹی ایم او چارواکی ٹی وی ریڈیو تو ویلی اولنی پڑاو کے بعد د سراروغا سروکی او تیار د سمو کڈوال خپل کورونو تلیگی
کم رجسٹرڈ خلق تھی آگے تبا دشپگو میاشتو راشن وہ چکم خلقو تالا کا ٹین ضرورت تھی ٹین باورتا ملاوی گی ٹول کیٹ ضرورت تھی ٹول کیٹ با یعنی آش آئینا با چکم دی آباد ضرورت مطابق ملاوی گی برا
او افغان چارواکی وای په جنوبی ولایت هلمند کې مهمه ولسوالۍ موسی کلا له طالب وسلوالو څخه بیرته نیولې. د دفاع وزارت وایند ویلي د څو ورځو په جګړه کې تر 200 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
چارواکی وای اوس په سیمه کې تسویې عملیات روان دي او نورې هغه سیمې به هم ونیسي چې لا هم دي وسلوالو په لاس کې دي.
او زه غوښمه د خبرونو تفصیل ته
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا وخت د پاکستان په دوره ده نن د یک شنبه پر وزیر له وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدا کاته کړي. دوی د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو او دوه اړخیزه چارو باندې خبرې وکړي. سوزن رایس په دې محل د ترګری او تندروي په ضد د پاکستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. میرمن رایس د پاکستانی وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی دی. د یک شنبه د وزیر خبرو اترو وړاندې د امریکا د خارجه وزارت لخوا ویل شوی و چې میرمن رایس په د افغانستان لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د پاکستان د رول او د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ مخ په زیاتېدونکو کړکیچ په باب هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستانی وزیر اعظم له دفتر څخه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې میاں نواز شریف له میرمن رایس سره د ملاقات په وخت خپل دا دریز بیا تکرار کړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د سیمې بلکې د پاکستان هم په ګټه دی.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکون کې ادارې اف ډی ایم وايي د قبایلی سیمې سویلي وزیرستان درې سیمو تبا د سبا نه د میسود قبایلو بې کوره شوی خلکو بیا واپس شروع کیږي. د اف ډی ایم یو اعلی چارواکي د ریډیو ته ویلي په اولنۍ مرحله کې به د سویلي وزیرستان سره روغه سروکۍ او تیار زده په یو میاشت کې 10,000 کورنۍ بیرته ستنیږي. د اف ډی ایم معاون ویلي دغه سیمو ته واپس تلونکي کډوالو ته به د بیا واپسۍ خرڅ لپاره د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ ورکوي. سویلي وزیرستان ته کډوال په داسې حال ستنیږي چې فوج په شمالي وزیرستان کې د توندلارو پر ضد فوځي عملیات هم کوي.
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي یو هوایي ډګر باندې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه انجینران وژل شوي دي. د دوی په وینا د یکشنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې ساحلي سیمې جنیونی کې شپږ وسلوالو د هوایي ډګر په کنټرول ټاور حمله وکړه او هلته مامور یو انجینیر ځای پر ځای ووژي او بل یې له ځان سره برمته کړ، خو وروسته د هغه مړی هم وموندل شو.
افغان چارواکو ویلي د افغانستان امنیتي عسکرو د اتوار په ورځ د هلمند ولایت موسی قلعه ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړی او دغه مهمه ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته اغستې ده. دغه ولسوالۍ د کنټرول لپاره د افغان امنیتي عسکرو د طالبانو سره د څو ورځو راسې خونړۍ جګړه شوې ده. د موسی قلعه دغه عملیاتو کې افغان عسکرو سره د ناټو ائتلاف هوایي مرستې هم ترلاسه وې. د افغانستان دفاع وزارت ویاند دولت وزیري تر مخه په دغه جګړه کې 260 نسیوا جنگیالي وژل شوي یا ژوبل شوي دي او افغان امنیتي عسکر په کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د الجزیره ټلویزیون استرالیوي ژورنالیست پیټر ګریستي د یک شنبه پر ورځ ویلي چې هغه او د هغه دوه ملګرو ته د مصري عدالت لخوا ورکول شوي سزاګانې په سیاسي بنیاد دي او زیاته کړې ده چې صدر عبدالفتح السیسی سره موقع ده چې دغه بې انصافي ختمه کړي او دریواړه ژورنالیستان وبخشي.
د برتانیې، فرانس او جرمني داخله وزیرانو پر روانو دوه اونیو کې د اروپای اتحاد داخله او انصاف وزیرانو یو خصوصي غونډه رابلله چې په دغه بر اعظم کې د غیر قانوني کډوالو راپورته شوې لویه مسله باندې خبرې اترې وکړي. نن د اتوار په ورځ په یو بیان کې وزیرانو ویلي دوی به هڅه کوي چې دغه مسلې د حل لپاره ګوټلي ګامونه پورته کړي. د روانې میاشتې په شروع کې اروپایي هیواد میسلونیا په خپل پوله د ورځ په حساب په زرګونو کډوالو د اوختو وروستو بیړني حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی و.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا قدر من اردوونکو په افغانستان کې د موساقله ولسوالۍ د افغان عسکرو بیرته اغیستو په حق لبندې هم رپورټ لرو. خو زو قبایلی سیمو ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو په وخت د امداد ورکوونکې ادارې اف ډی ایم ای ویلي دي چې قبایلی سیمې سویلي وزیرستان درې سیمو سره روغه سروکۍ او تیار د تبه د سبانه د میسود قبایلو د بې کوره شو خلکو واپسی یا بیرته تک بیا شروع کیږي. چارواکو ویلي دي چې په دغه پړاو کې به په روانه یو میاشت کې 10,000 کورنۍ بیرته لیږي او هر کورنۍ ته به د واپسۍ تک لپاره 10,000 روپۍ ورکوي. په دې اړه تفصیل اورو د ډی وی ریډیو خبريال عدنان بیټنی نه.
جی ڈی پی ورونا دی اگے تا دا یا خوش خبری دا کہ ان شاء اللہ دے سپانا 30 تاریخ نا زمون مسعود کڈال با ان شاء اللہ کہ کم دے سرا روغا ور کلی دی درے کلی دی پداگے کے ادیرا ملا اور اغزائی کلائے او بس درملا کلائے سفر از دی اگے دے پرا فل فلیج انتظامات شوی دی ان شاء اللہ سبب کا خیر وا دا پروسس شروع کی
تا سے کدی کڈوال تو اوے چھ دے دے پر دے واپسی انتظامات کم زیکشن ول سوی دی او پتیشی وقت نو چھ با ٹرانسپورٹ انتظام تاسو برابر ولے دی د دې ټرانسپورټ په تنظیم وی
چې څنګه په امر کې پروسس شو هغه پروسس به 1,000 روپے به د ټرانسپورټ ګرانټ دی د سیم په ذریعہ چې کم سیمونه مونږ د 6 تاریخ نه والا تر 25 تاریخ اورې پټان کې ڈی سی کړي دی واغې ته دا 5587 نو هغه تاسو ته د سیم په ذریعہ باندې 1,000 راشي او چې کم تل سمو ای ټی ایم ورکاو نو ای ټی ایم په ذریعہ به ان شاء الله دوی ته خپل 25,000 روپے هم لاږي او د نه علاوه د خپل شکل واپس لاړشي بره هم پرون مونږ د پخپل خپل او روغا تا حالتا مونگ لکای دوی ده پرا همه انتظامات کری دی لکا ٹین شو این ایف آئی شوال او ٹول کیٹ شوال تو پا واقسی کے بعد چه کم ریجیسٹر خلق تی آگه تا با دشپگ و میاشت راشان و چه کم خلق تا لکا ٹین دورات بی ٹین باورتا ملاوی گی ٹول کیٹ دورات بی ٹول کیٹ با یعنی آش آیونا با چه کم دی آباد دورات مطابق ملاوی گی پرا
لکا پتیر شوی وقتو نکش دی لکاور چیک پوسٹ نو واپسی عمل که دی تا سی وسوائی چه دا خرگی چیک پوسٹ پوائنٹ دا نوی او پینٹ دی دا واپسی دی پرا پرنستا شوی دی دا خرگی چیک پوسټ پاین کتا سو خپل دی مسعود ته وروښو چې دا کومه علاقہ کې ده
خیرګي اف ار علاقہ ده زمو ټرایبل علاقہ ده په اف ار خیرګي کې دلته مو سټیجنګ کیمپ ورته یا امبسینګ پوینټ ورته وی نو دام دې دې لپاره دلته جوړ کړای دی چې یو خو دا علاقہ ماشاالله ډیر یخه علاقہ ده او درمیان سیزن ده زمو خپل خیرګي ولاړ یو نو الحمدلله لکه دلته د پکی ضرورت دومره خاص نه وی بچی وی زنانوی او دا سایډ څو ده او بل سہولتونه هم دلته شته لکه جمعه شته خلک مون ته ولای شي ورته هوټل فیسیلیټی شته دی
په دې مرحله کې کوم علاقې د سې پیژندل شامل دي آیا دا به مرحله وار وي او دې سره څومره شمیره د سې توکو کې دي چې خلک واپس شي
بل نه چې شپږ باندې سلوې سلې کولاو شي دي تر دې سره روا او د کم پری رجسٹریشن شو دی هغه تقریبا 9801 کم پری رجسٹریشن کړي دي ورته دا پاره په دې مو خپل څه کم کې فلور دی نو ان شاء الله مونږ تقریبا 15000 پر برابر اصل نو ان شاء الله دا به مونږ برا اسیست کوو کا خیر وو
او کدغه پښتنو کې تاسو وایئ چې په خپل باندې جنوبي وزیرستان دغه علاقو سفر کړی دی نو دا تقریبا نږدې و کالو وروسته د خلک واپس کیږي الته د دې کورونو یا د بیسک فیسیلیټیز څه صورتحال ده
ساوت وزیرستان کې پټول ایجنسی کې د ساوت وزیرستان د ریاست کې کورونا وړاندې ځلکا ټایم پټل خپل هم کړی لیدل دي هغه د پر ابرا مونږ دا تنظیم کړی دی چې په سٹارټ کې تاسو پته ده چې ټول فیملی په یو ځای نه کې هغه کې دا سه یو د وطن لاړ شي هغه د پر چې کم ضرورت شي نه دی لکه خاص کر ټول کې ټول کې مونږ وایو چې بل چا ګم نه علاوه هغه خلک ته څه ټینګونه هم ورکاو دې نه علاوه چې کم هاوسینګ کمپنسیشن نه کمپنسیشن روان دی هغه باندې کار روان دی چې کم مخکې سروې شوې ده هغه پیسې هم راغلي او چې کم نوې علاقہ کولاږي کې هغه به فورا ورسره ورسره سروې وکړي اور دین علاوہ چې کوم دې سیار د شیلټر پروګرام ده هغه هم الحمدلله شو دې چې کډوال واپس لاړ شي
ډیره مهرباني چې تاسو ډیوار رادیو ته خپل نظر ورکړې
ډیره مهرباني اذن
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو اوس هم د قبایلی سیمې د پارلماني غړو په باب یو رپورټ ولورې ته تاسو پام راګرځو چې دوی غوښتنه کړې ده چې د شپږ ټکو غوښتنې دي حکومت ومني کني بیا به په اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې د سرکاري مراسمو بایکاټ کوي. د شپارس غړي دي چې د خپل چارټر اف ډیماند یا بیا خپل غوښتنلیک و حکومت ته وړاندې کړی دی. ابراهیم شنوار ور باندې نور تفصیل راکوي.
د دغه غونډې په اخره کې د یو متفقه پریکړه لیک په اساس د قبایلي سیمو آزاد او سیاسي تړاو لرونکو واړه پارلماني غړو مرکزي حکومت ته خپلې شپږ لوی غوښتنې وړاندې کړې چې پکې د ټولو اول په قبایلي علاقو کې د امن پر ځای کېدو سره سم واړه بې کوره کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته لګل، د پاکستان اساسي قانون یا آئین 238 ماده په مکمله توګه ختمول، او د قبایلي سیمو آئنده په حق له قبایلو د رای حق ورکول، په نېشنل فاینانس کمیشن کې د قبایلو آئینی برخې په شمول د اوبو تقسیم په اړه په انډس ریور سیستم اتارټي یعنی ایرسا کې قبایلي پارلماني غړو له استازیتوب ورکول، د پوځي عملیاتو په محال د ځایي روایاتو او پردي خیال ساتل، په پاکستان پوځ کې د قبایلي ځوانانو بیل رجمنټ جوړولو، او د پولیټیکلې په نظام کې په بډې رشوتونو قابو راوستلو لپاره د راهداري او پرمټ نظام ختمولو سره سم د انتظامی په لاس را جمع شوي واړه فنډونه د سیمې د پرمختیا لپاره مصرفول شامل دي. د خپل دغه غوښتنو په حق له حاجی شاجی ګل د چا تعلق چې د خیبر جنسي سره دی، ډیو رادیو د ویل چې په دغه اړه تقریبا واړه پارلماني غړي موافق دي او د دې نه غیر دوی سره بل کوم چاره نشته. په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې قبایلي پارلماني غړو د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا ټاکل شوې د اصلاحاتي کمیشن رپورت هم بیخیرت کړو، او د غونډې برخه اخیستونکو په ډاګه کړه چې د دغه کمیشن راپور جوړولو په اړه نه خو دوی سره کومه سلا مشوره شوې او نه د دوی رای پوښتل شوې. د اوبو د کمی ویش او مصرف په هکله دغه غونډه خبر کړی شوه چې چونکې د ورسک ډیم په شمول درې نور ډیمونه یعنی ګوملزام، کورمتنګي او د جبې ډیمونه په قبایلي علاقو کې جوړولی شي، نو باید قبایلي پارلماني غړي دي د دغه ډیمونونه ترلاسه کیدونکو اوبو په مصرف خبر کړی شي، او ورسره قبایلي سیمو لدی د دغه ډیمونونه ترلاسه شوی مالی ګټه کې هم برخه ورکړی شي. د قبایلي پارلماني غړو دغه مهمه غونډه د ولسمشر ممنون حسین خیبر جنسي ته خپل اورنۍ دورې نه فقط درې ورځې پس وشوه، او داسې هم ویل کېږي چې پارلماني غړو د صدر له اړخه قبایلي سیمو او بیا په خاصه توګه د خیبر جنسي لپاره کوم لوی مالی پیکیج نه اعلانولو، او د صدر دورې په محل قبایلي پارلماني غړو له د وینا کولو موقع نه ورکولو په اړه هم پر ناخوښي څرګنده کړه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ګرانوندونکو، دا ډیو ریډیو ده. اوس زو افغانستان ته. افغان چارواکو ویلي افغان امنیتي عسکرو د اتوار په ورځ د هلمند ولایت موسی قلعه ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی. دغه مهمه ولسوالۍ او دغه مهمه ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته اغستې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي په دغه جګړه کې 240 سیوا جنگیالي وجل یا ژوبل شوي دي، او په کې یو افغان عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ نور ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تفصیلي رپورټ اورو د ډیو ریډیو خبریال کمال خټکنا.
افغان چرواکی وایي چې د تیرو څو ورځو رئیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي ول چې بالاخره دوی سهار وختي د موسی قلعه ولسوالۍ بیرته ونیوله. چرواکی وایي اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي، او نورې هغه سیمې به هم ونیسي چې لا هم د وسلوالو په لاس کې دي. موږ په دې اړه د افغان ملي اردو د میوند کلي اردو له ویاند رسول ززی نه وپوښتل. دې په اړه وویل له دوی سره د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ هوایي مرسته هم وه. د رسول په خبره چې په شوي جګړه کې ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي ده.
مریبوی عملیات څنګه تجاکه شوه
څه هم د میوند کلی اردو ویاند رسول ززی خپل لوري او د ملکی خلکو ولوري ته د مرګ او ژوبلې خبره ونه کړه. خواخوا بیا په سیمه کې عام خلک او د پارلمان غړي دا مني چې طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده او هغه هم په هوایي بمبرایو کې. مګر تر څنګ یې دا هم وایي چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو او هم ملکی خلکو ته د سر زیانونه اوښتې دي. عبدالحی اخونزاده چې په پارلمان کې د هلمند ولایت د خلکو استازی دی په دې اړه چې له ډیوې رادیو سره خبرې کولې وړاندې داسې وویل. ځینې ریپورټونه دا هم وایي چې په شوې جګړه کې شپږ ویشت افغان سرتیري هم وژل شوي، خو تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د بیرته نیولو او طالبانو ته د مرګ او ژوبلې په اړه دوی څه نه دي ویلي. د موسی کلا ولسوالۍ په اړه باید وویل شي چې دا ولسوالۍ هم حکومت او هم طالبانو ته ستر ستراتیژیک اهمیت لري او د هلمند ولایت تر ټولو ستره ولسوالۍ هم ده او شاوخوا سیمو کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي په هغې د کلونو کلونو راهیسې د طالبانو واکمني ده. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
غواړئ چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پته په دې ډول ده: www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
گرانوردونکو دا ډیوه رادیو ده. قدر منوردونکو، په شام او عراق کې فعاله تندرو ډله دولت اسلامي وایي دوی به د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د سرو زرو، سلورو او پیتلو جوړ کړی شوي سکو باندې اوس تجارت کوي. دغه تجارت به څنګه کیږي او نوره نړۍ به دغه د دې سره ومني او کنه؟ په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې په دغه ډلې باندې بندیز لګېدلی دی او تر هغه ګره ډله ګرځېدلې ده. په دې اړه په مطبوعاتو کې راغلی یو مضمون خلاصه ورو د محمد اکرام نه.
دولت اسلامی یا داعش په نوم مشهوري ډلې د خالی فورس په یو خبره کړي ویډیو کې د سرو زرو دینار کې د کاروبار شروع کولو اعلان کړی دی. د داعش تګلارې جوړونکي شورا کونسل خپل جوړ بیت المال ته د سکو جوړولو کار حواله کړی و، کم چې به د سرو زرو، سپینو زرو او پیتلو جوړې وي. دغه تندربه ډلې په یو ویډیو کې ویلي چې د نوې کرنسۍ مقصد د سامراجي مالی نظام د غلامۍ نه ځان خلاصول دي، د کوم زیاتره تجارت چې په امریکایي ډالر کې کیږي. د امریکې د اقتصادي چارو وتلې ورځپاڼه بلومبرګ وایي داعش د دې خبرې وضاحت نه دی کړی چې دا سکې به په کوم ځای کې جوړولی شي. شام او عراق کې د دوی د کنټرول لاندې سیمو کې به دا څنګه تقسیمولی شي چې د پرځای کرنسۍ ځای ونیسي. جهادي ډلې د ټیکسونو راغونډولو او د تیلو کارخانو نیولو سره په میلیونونو ډالره راغونډې کړي دي. بلومبرګ ورځپاڼه وایي چې د بینکونو او زرګرانو دوکانونو لوټمار، د خلکو نه په زور پیسې اخیستل او د پیسو لپاره د خلکو تښتول د داعش د آمدن غټې ذریعې دي او هغه خلکو ته دوی سختې سزاګانې ورکوي چې د دوی واکمني نه مني، چې پکې د خلکو حلالول، په اور سیزل او ویشتو پرنګ سزاګانې شامل دي. د بغداد یو اقتصاد پوه باسم جمیل بلومبرګ ورځپاڼې ته ویلي د نوو سکو جوړولو اعلان د دولت اسلامي وسلوالو مورال اوچتول دي، چاته چې په وروستیو میاشتو کې په جنگي میدان کې سخت نقصان رسیدلی دی. نوموړي ویلي سکې جوړول نسبتا اسان دي ځکه چې په موصل کې زرګرانو په تیرو سو کلونو کې د اټلی نه ماشینان راغوښتي دي چې د 5000 پورې سکې په یو ورځ کې جوړولی شي. په هر سکه دولت اسلامي لیکلی شوی دی. د یو دینار په سکه د غنمو اوه وږي ښودلی شوي دي چې په اړه یې تندره بډله وایي مقصد یې د الله په لار کې خرڅ کول دي. د 15 دینارو په سکه د نړۍ نقشه ورکړل شوې ده. دغه ډله وایي تیل به اوس د سرو زرو په بدل کې خرڅولی شي، خو دولت اسلامي په ټوله نړۍ کې یو ترهګر
ډله ګرځول شوې ده او د دغه سکو تجارت به قانوني نه وي او نو دغه ډله نورو غټو علاقو ته رسائی لري چې ګینه دغه سکو به بیا تجارت کیږي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو یو ریزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د 15 ضلعو څخه په 23 ضلعو کې د ځایي حکومتونو یا د ضلعي ناظمانو او تحصیل ناظمانو لپاره انتخابونه ترسره شوي دي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې یو ملګری سوی دی. نور او تازه حال به ځینې اخلو. ستړي مسیو په خیر راغلی اسلام الدین ساجد صاحب. اسلام الدین ساجد صاحب تاسو ما اوري؟ بالکل ډیره مننه اسلام الدین ساجد. هم کدار ته وایسه چې په 15 څخه په 23 ضلعو کې دغه انتخابونه ترسره شوي دي، تفصیل یې څه دی؟
جی د دې د ریښوانو ضلعو نتیجې مخې ته راغلي دي او هغه کې چې کوم ډیسټریکټ ناظمان منتخب شوي دي نو هغه کې چې کوم واکمنه ګوندې تحریک انصاف په ټول نزیات ضلعو کې داوی ناظمان راغلي. لږ ضلع دي په کوم کې چې پیښور دی، کرک دی، دغه رنګ ایبټ آباد، نوخار، چانک، هریپور، ډیره اسماعیل خان، چارسدا، بټګرام او تورغر. د دې سره په دویم نمبر باندې د جماعت اسلامي څلور ضلعو کې ناظمان راغلي، هغه کې چترال، بردیر، لاندی او د بنیر ضلع شامل ده. دغه رنګ په دریم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نن دې د چاچی په شانګلا، سوات او مانسهرا په درې ضلعو کې ضلع ناظمان منتخب شوي. د دې نه علاوه د جی یو آی کې دی نو په کوهاټ او په همزه ضلع کې، د عوامي نېشنل ګوند په مردان او سوابی کې، او دغه رنګ د پیپلز ګوند چې دی نو په ملاکنډ او په لکی مروت کې. په دې کې د دې ګوندونو ضلع ناظمان منتخب شوي. خو په دې کې زه د ایبټ آباد په حق لبان یو خبر وکم چې هلته کې کوم د پی ټی آی د ضلع ناظم راغلی دی نو په هغه کې دوه ګروپونه جوړ شوي، او هغه یو ګروپ چې دی نو هغه ته د مسلم لیگ حمایت حاصلو، او هغه چې کوم چاته د مسلم لیگ حمایت حاصل نو دا هغه ډلې ضلع ناظم چې دی هغه منتخب شوی. دویمه خبر په دې کې مهمه ده چې کوم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی نو دا هغه رور د نوخار ضلع ناظم جوړ شوی دی، او امیر مقام چې کوم د مسلم لیگ ډلې سره تعلق ساتي دا هغه زوی چې دی نو هغه د شانګلي ضلع د مسلم لیگ په ټیکټ باندې هغه هم ناظم جوړ شوی دی.
اسلام الدین ساجد صاحب دا راته وایي چې په دې مهال د دې انتخاباتو په مهال حکومت څنګه امنیتي تدبیرونه نیولي وو؟
د ګورګي په ټول ضلع ایالت کې چې د انتخابونو خپو پرامن طریقې سره شوې دي، خو په بعض ضلعو کې هغه چې کوم د ضلع کونسلرانو د هغوی ترمنځ په بعض ځایونو کې لکه داسې تیزې خبرې مخې ته راغلي دي. لکه زه تاسو ته مچ اوس د مردان ضلع کې چې کوم انتخاب شوی دی نو په هغه کې تحریک انصاف ګوند هغه مکمل بایکاټ کړی و. دغه رنګ په چارسده کې داسې پیښه راغلي وه، دغه رنګ په پیښور کې راغلي وه. خو هغه معمولي لکه داسې د جګړې یا په دې زخمی یا په دمړي نه داسې هیڅ کوم پیښه چې دینو په ټول ایالت کې مخې ته نظر راغلی او په دغه لحاظ سره په پوره من طریقې سره را انتخابونه شوي دي.
او یو بل پښتانه در څخه کوم اسلام الدین ساجد صاحب کا په لندو ټکو کې جواب راکړي چې څرنګه اتحادونه لیدل کېدل، آیا فطري اتحادونه او که ځینې داسې غیر طبيعي اتحادونه هم رامنځته شوي؟
او ګورې چې باقې کې ډېر عجیبه غوندې کې صورتحال پکې مخې ته راغلې. لکه زه تاسو وایم چې مثال په تور باندې اوس موږ په 400 والو نو 400 کې جی یو آی هغه ګوند دی چې په ټول ایالت کې دننه د هغه د پیپلز ګوند او د اے این پی سره اتحاد و. 400 کې چې دی نو هغه د اے این پی نه جدا شوی با، او هغه د تحریک انصاف سره، جماعت اسلامي سره او قومي وطن پارټۍ سره ملګری شوی وه. دغه رنګ کې موږ چترال ته وګورو، په چترال کې هغه د جماعت اسلامي سره ملګری شوی وه. دغه رنګ کې موږ د بنیر ضلع ته وګورو نو چې د جماعت اسلامي او دوامي نشتل ګوند ترمنځ اتحاد شوی. نو دغه په ټول ضلع کې کاکر چې ډیر عجیب غوند کې صورت حال ولې چې دا سينه و چې کنه ټول ګوند یوازې کامیاب شوی سیوای د نوخار او د پښتون چې په کوم ځای کې تحریک انصاف دې تللی دا او دغه شان بر دیر او لاندې دیر هله کې د جماعت اسلامي اکثریتونو هله کې هغه یوازې کامیاب شوی.
باقي
ټول یا له ټول کې چې به نو اتحاد نشوي.
ډیر مننه اسلام الدین ساجد د ځان خیال ساتئ.
ډیره مهرباني.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
اوس وخت شی ویداری ته چې د واشنگتن نظر لري.
د امریکای د زراعت محکمې د باران د اوبو د اوبخور مقصد له د استعمالولو د ډایریکټوریټ او د سویلي ایشیا د کنزرویشن نتورک د انجینرانو او د زرعي ماهرانو د پاره د غنو مباحثو او مذاکرو بندوبست په دې غرس کړي دي چې د اوبخور د پاره ورته د نوي زماني د تور طریقو تعلیم ورکړي شي. دا تعلیم به دوی ته د ډیری مودې د پاره د وړو تالاوونو د اوبو د ذخیره کولو او د شمسي توانایي په ذریعه د پیدا کیدونکو اوبو د اوبخور د پاره د استعمالولو په مت کې ورکول شي. د امریکای د زراعت د محکمې سیول انجینرانو مباحثو او مذاکرو کې شریکو نمائندګانو سره په شریکه کار دی غرض لکړی دی چې د اوبو د سودمن استعمال او د زمیدارو په بجلی د دار مدار کمولو د پاره د پاکستان د زمیدارو صلاحیتونه پیدا او خکړی شي. د امریکای د زراعت په محکمه کې د قدرتي وسیلو د خوندي ساتلو د شوبې یو سیول انجینیر جان فریپ وای چې اوبخور د پاره د اوبو د صحیح استعمال د زیاتولو او د خراب موسمي حالاتو مقابله ته د زراعت د مد د تیار ساتلو د پاره په خوړونو او تالاونو کې د ولاړو اوبو د پکارولو په تور طریقو ځان پویول ډیره اهمه ده. د اوبو په خوندي ساتلو او په وخت د ضرورت د دې استعمال زمیدارو لخپلو فصلونو لن په وخت او بخور کې ډیر لوی لاس کوي. د شمسي توانایي په ذریعه پټو ته هم هغه عمر او برسولې کیږي چې څومره اجت وي او دا شان د اوبو د ضایع کېدو امکان کم وي. په دې طریقه اصلیدونکې اوبه زمیدارو ته ډېرې کم خرڅ هم پیوزي. د لومبیزل مباحثو او مذاکرو اجلاسونه اوسوس تر ډېرو ورځو پورې شوي دي. دا د اوبو د خوندي ساتلو د بین الاقوامي ادارې او په خشکو سیمو کې د زرعي څېړنې د بین الاقوامي مرکز په مرسته شوي دي. په دې اجلاسونو کې د اوبخور د پاره د اوبو د وړو ذخیرو په جوړولو غور وشو. د دویم ځلي اجلاسونو او غونډو بندوبست خشکو علاقو کې د زرعي څېړنې د بین الاقوامي مرکز تربیت یافته کسانو کړي وو. په دې کې شاملو کسانو ته په ګیس د چلیدونکو جنریټرو یا د عامي بجلی د استعمال په ځای د شمسي توانایي په ذریعه د اوبخور د نظام تربیت ورکړی شو. امریکا خپل نړیوالو ملګرو سره په شریکه د پاکستان زمیدارو سره د دوی د اوبو او د بجلی د اجتونو پوره کولو لپاره په کار کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.